را براتون بیان کردن. اگر چیزی که آن است یا جدا بیان است.
السلام علیکم. ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر یوه زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پنجشنبې په شپه په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د سیمې خلکو بیا ویلي وو چې وژل شوي یولس کسانو چې نه یې د نهرین او دوه نورې د پل خمري ښار اوسیدونکي وو. د راپورونو له مخې دغه کسان په سید پادشاه هغه زیارت کې په عبادت بوختو چې ډزې پرې شوي دي. په کورمه کې په فرقیز تاوتریخوالي کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د سیمې بیلابیل روغتیایي چارواکي مشران او اوسیدونکي وایي د نومبر د 18 په تاوتریخوالي کې 10 نور کسان وژل شوي او د دواړو خو تر 1.5 پورې کسان ژوبل دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال رپورټ ورکوي چې دواړه خواوې په دغو فرقیز شخړو کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. اخو په پلازمین اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د ګوند پلویان په مظاهره باندې بوختي او د راپورونو په اساس اسلام آباد ته ټولې غزیدلې لارې د حکومت لخوا تړل شوې دي. په دې اړه باندې به تفصیل وروسته په پروګرام کې هم واورئ. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړې. دغه سیالي نن د اماراتو په کوربتوب د کابل په وخت 4:30 بجې پیل شو. اماراتو لومړی توپونه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په وډر شوورو کې اته اتیا منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې نصیر معروف خیل درې، عبدالعزیز خان، خاطر ستانگزی او روح‌الله عرب دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې برته دغه هدف په 2 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. عزیز نیازی او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې. درې اړخیزې سیالۍ په روانه لوبډلې کې د افغانستان درېمه بریا وه او په دې سره یې د لوبډلې د دغه سیریز فاینل ته لار پیدا کړه چې د نومبر په 26 به له پاکستان سره وي. او چارواکو د شنبې پر ورځ ویل د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانو وروسته د ځمکې ښویېدنې له امله د یوې مور او د هغې د وو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن شوي. د سیمه ییز کرنیزو کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه شوي او ډېرې کروندې زیانمنې شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په بغلان کې په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت باندې د خونړي برید مسؤلیت منلی دی. خو تر هغه مخکې په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د کورمه کې فرقیز شخړې لام روانې دي او هلته د وژل شو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د نومبر په 20 هم هلته کسان وژل شوي چې له دې سره د ټول ټال وژل شو شمیر 15 ته رسیدلی.
په سیمه کې اکثرا جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل فضلګت مارټر او راکټ لانچر دوژاکا او داسې نور په آزاده توګه کوي.
خو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان مظاهرې کوي او حکومت بیا وارد مخه لارې تړلې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
دا په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډوالو چې وایي افغانان زورول کېږي، خصوصا د همدغو لاریونو په وخت باندې. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د کمپاین په اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په یو سر پوښلي ځای کې افغان معترضو ښځو خپل غږ پورته کړی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګي است اوس هم د کورمه په اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو، دا چې په کورمه کې په فرقه ییزو شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. بیګا هم هلته د شیا او سنی په نوم راپاڅېدلي ډلې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړي دي. د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورگزای په دې اړه باندې معلومات راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه افریقین اوس هم مورچزن دي، که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزوره دي، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروري دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه افریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژاکاو داسې نور په آزاده توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بالشخیل، خوار کلی، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځېږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 22 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلی دی. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوی دی، نو په هغه کې 3 کسان چې کوم دی نور تر مړکېدلو پس دا شمېره چې کومه ده 15 ته رسېدلې ده. او دا شمېره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلع انتظامی راکړی دی. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلع انتظامی تر مخه تر اوسه تر 150 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دی هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دی، خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلی دی. په سیمه کې د خوراک سکاک، پیټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کلته غلی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ازادي راډیو ته غواګس په پاکستان کې به تم شو. هلته په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلاویان د پراخو لاریونونو اعلان کړی دی، خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتونو ځانونه وساتي. په پاکستان کې سیاسي حالات ترنګلي بلل شوي دي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغلته له میشتو افغانانو غوښتنه کړې چې له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو این ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوي ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوي او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي. یونیچسیار ویلی د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې د تاسو ضرورت نه سوای دوی دې بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې، او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا چې لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوي وي، بعضي خلک به نیول شوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د دې شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوی او افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. د اسلام آباد په بارک او سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږه مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژنې نه په شخصي جامو کې اوس بېخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډي ولس سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر لا خوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داعش ډلې په بغلان کې د ورستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت منلی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې د خراسان څنګه د شنبې پر ورځ اعلان کړی چې د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت حمله دغه ډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت تایید کړی ده چې په نهرین کې د صوفیانو په یو ډله باندې په برید سره لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او دا شیبه سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلې، که څه هم د طالبان حکومت تل لدا کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا هم دغې ډلې یو ځل بیا د یوې بلې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د شنبې په ورځ یعنې د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لس کسان پکې وژل شوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وژل شوي شمېر یولس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو له یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې بیا ویلي دي پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی د دوی دوی بیرولی او لا زیات اندیښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زربوګنونکو پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلای. د طالبانو په حکومت کې به خبري سرچینې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د یکشنبه په ورځ یعنی نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له دې وړاندې په امنیتي تدابیر نه ونیول شوي. دغه سرچینې ادا کړې کړی چې یاد حمله د داعش د قوی کېدو په معنا نه، بلکې عادت ځای کې پر ملکیانو هغه هم د وسلو په وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. ځینې امنیتي کارپوهان وایي چې له داعش سره مبارزه د طالبانو په یوازې ډول، یعنی دوی نسی کولای په یوازې ډول د دغې ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي، او باید په دې برخه کې سیمه ییزه همکاري موجوده وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ د حمله غندلې او د طالبانو له حکومت ته یې غوښتي چې په دې اړه د څېړنې وکړي. یونما د قشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مذهبي لږه کې لا هم په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې ستانکزای صاحب چې ټول افغانان په سوله او هوسیاینه کې د عبادت کولو حق لري. البته د یادونې ده چې داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سعید پاچا جان په نوم په یو د صوفیانو په یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول شوي وو. بلستان
مننه فیروزی عزیزی. و موردل چې داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د سعید پاچا جان هغه په زیارت باندې د برید مسؤلیت منلی. لږ تر لږه د سیمې د خلکو په وینا یولس کسان چې دوه یې د پلی خمری ښار وو او پاتنه یې د نهرین خلکو د ذکر په وخت باندې په ډزو سره وژل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورده مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځني کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شونځه روزه مو میتنه
زموږ د شپږ سورزنای کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بیا عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټي سخونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیوال ټولنه ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي. نړیوال ټولنه څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي ته هغوی مجبور کړي چې میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 18 په خپله ویب پاڼه لیکلي وو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو له اوږدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالری بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې به وزلو او لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګه د 1 ټریلیون ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. راپور په دې اړه باندې اسمت څاروان اورو.
د کاپ نهویش په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدې چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارد ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شوه شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بیوزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نهویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې په کې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمي مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. روټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نهویشت اقلیمي غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوي موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراس کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نومان په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته اوګاست او سم ورزو د زنغوزي او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ده. د زنغوزي افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې د بازارونو له پیکه کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزي او راټولولو د قناتوړ ګټه نشي ترلاسه کولای او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کڅام مني چې د تیر په پرتله د زنغوزي او بیرټی شوی او بازارونه لازم ورته نشته، خو وایي هڅه کیږي سکال د چین له لارې نړیوال بازار ته 6000 تنه زنغوزي صادر شي. دا چې زنغوزي یا جلغوزي اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي، څنګه راټولیږي او په اړه یې نورې خبرې د فیروزي عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې سره اورو.
کچری کار ورته ونی شي او یی بازار پرانستل نشي، زموږ باغوانان چې دی توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر رحیم و، که څه هم په افغانستان کې سکل د جلغوزیو حاصلات ښه بلل سوي، خو د دغې مشهور افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزیو کاروبار کوي، هم ازادي راډیو ته وویل: د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سکال یوازې له خوست ولایته 15000 تنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار له نشتوالي ناهیلی دی.
جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي تر 15000 تنه پورې جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا قیمتونه یې متاسفانه شکل ته 4 لک کلدار باندې دي. قیمتونه یې یو ټن یې په کلدار باندې خرچېږي بدبختانه، او نړیوال بازار ته یې تګ
دا سیمهال چې نوموړی وایي تیر کال 10000 تنه و، خو دا چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سږني حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل، چې 80% مصرف یې شرډي ورکو او 40% یې تاجرانو ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیاتې چین ته صادرېدل. اوس سکتور خصوصي په خپله مټ دغه صادرات کیږي د چین هیواد ته.
ښاغلی الکوزای، نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدي نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 تنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپله د اغوستلو توان نه لري، او خلک جلغوزي خوښوي د ژمي په موسم کې. دا ډېره ښه میوه ده، ځکه چې که چېرته جلغوزي وخوړل شي
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر:
جلغوزي ویټامین کې لري، چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین دا، او چې ویټامین کې د انسان په بدن کې نه وي، بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهږي، د هغه وینه درول ډېر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دا چې مونږ ورته وایو فاسفورس، دا منرال چې دا ډېر مهم ده د هډوکو لپاره غاښونو لپاره مهم ده او بل چې دا مګنیزیم ما مګنیسیم لري چې موږ مګنیسیم ورته دا په دې کې موجود ده او دا د بلډ پریشر د وینې د فشار د کنټرول د پر ډېر مهم ده مګنیسیم د انسان په بدن کې
جلغوزي چې د افغانستان د تور طلا په نوم هم یادیږي د دغه هیواد په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سروبي او د لوګر په ازري ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست دی دا شید را ټولولو پروسه یې څه ډول ده افغان سوداګر علي مرخانی په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه که څه هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزیو د پروسس د یوې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه خو د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نواب امیرزی وایي له بده مرغه دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي په لاسونو راټولوي او پاکوي د یادونې